کوشش کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراس اونیس بحث لرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې پراته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزدان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه څلور هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې د جیشل عدل ډلې د هغه برید پرمنلی وه. تسنیم د ایران سپاهي پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه څلور ترهګر وژلي او څلور نورې نیولي دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په دوو جلا بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې، د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلن کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسو دی یتیم ما د کندهار ورو پنجوایي ولسوالۍ ما دلته راغلم چې په عمریه ښوونځي کې زده کړم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د بشري مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشري مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غي ادارې ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ سلسلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنی د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د 50 ماشومان عمر نفیسه ازادي رادیو ته وویل
چې خپل لوټنن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تی سوړ شوې ده د خوړلو اسنه لارو پوخه خو خوړلو ایران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماموري نسرین بیا ازادي رادیو ته وویل چې له هغه مهال چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړه نه لري.
شخص خود من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیست است تونزی ما دو چند زیادی شوی پا دی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند در لده حالا دند دو لری شوی اوس لزخت زیاد و سونزو سر مخ دی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم هغه هم که کم کورونه سلی یا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پا داسی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خوړه نه لري او آنده چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې ده. د ایران دولتي اژانس سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي. په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هېواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دی کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي، خو دا یې بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې د تګ راتګ، د درسونو، د مکتبونو، او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه پری تم کېدل چا ته کورنۍ نه خبرېږي دوی بیا وخت د اغلنه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله، صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بېرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خو چې دننه هېواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په هر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي، او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله،
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې، توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دیره دي، هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسې تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې پخوا هم کړي دي، اوس به هم وکړي په راتلونکي کې هم.
د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اڅکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو له کبله وزګر شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ دغلته زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکی سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواته دا خاور دی اخواته ورور دلته زموږ خوندې وڅوي دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په ډیورن کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک په چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثر مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې زموږ کرباتونه انانات کلتور ټول پکې تباسو کلار نسو خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک.
د خاغلی اڅکزي په خبره کې څه هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې له زور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورن کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورن کرخه دی له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
قدر منوریدون کور سره وسی د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستۍ حملې له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د دې هیواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د یرغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د 2 ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د دې مسایلو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن د شنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په جواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یوه قومندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پاسداران د قدس واکونو قومندان عباس نیلپروشن له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې ووژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16 نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی په غزې تړانګ کې د دو ورځني اوربن او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د یکشن به پروازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سوي کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسي. ده ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل سوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روغتون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روغتونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روغتون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا دا لاره کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سړک په وسیله نښلول کیږي هغه دې په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سړک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لږ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی د دغو نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوی دی هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوی دی راوړی دی د کانتیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازه د سرک د غزې پوری وال شوی دی. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوی دی نو مشرقي د دا بالکل سر زردی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونې له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سړک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي، دا به هغه سړک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ به وکړي. د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي، نو دغه سړک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سړک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساعتونو ته رالنډ کړي.
واخان سړک نورستان سره وصلول ټولو څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ته رسیږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر پیښور ته وړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته دا مریضان انتقالوي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او دا په نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی، او په برکت د دواړو برخو اوسیدونکو ته په سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته راکم شوی، او هڅه کیږي چې دغه سرک ختیځ نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګا د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولای شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤول حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سړک پر رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې یو رسته راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړی. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي د ځایی سوداګر محمد عیسا عمری له لورې جوړه شوې.
او د یتیمان لپاره پکې موس هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورچی د کور د مخ څخه یتیم کنجلي کاله کې هغه سپرې درس ورته وایي. بلکې هغه یتیمان چې د ولسوالۍ دي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. ډوډۍ مصارف ټول پر لیلیا سیستم ورکړو. دا سیستم دا اوس لیلیا 2500 موږ لیلیا یوازې درو او 1500 ناریه لرو چې جوړ شي چې ونیم سرکیش اوس د لیلیا شمېر زر نه پاتې شي.
احمد د همدې ښوونځي یو زده کوونکی دی، وایي پلار یې تیرې شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستې او اوس خوشاله دی چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي. زاهد ده همدی شوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وای نه یوازی درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوی برابرې سی وی دی.
لار مې پاسوي دی یسمه ما د کندهار ورو پنځوي ولسوالیه ما دلته راغلم چې په عمریه کوونځي کې زده کړم. په مشه دې شپه د پای دغه راسو مطالعه لرو درې وخت د درسو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکه څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ته معلوم دي د چې مریضان څوک کوچنی کغټي شفاخانه ته مو بیايي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نورو بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم ښوونځي او یا دارالیتام د کملي سودفات تر څو موږ ځینې مننه کوو، ځینې خوشحاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بخش کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومانو لپاره د دې ډول ښوونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. دې سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تېره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په یو ویډیویي پیغام کې معلومات ورکړي. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګوزان وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 10 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلې دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې 10 پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي او 10 نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یو ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوو چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې ښار په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري، په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه موده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول اخوا لغور څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبه په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پاسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. په غویي اصور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې او ولې وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کېږي. په څو شېبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینوارې په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د غرض د افغانستان ملي د ملي امنیت شورا پخوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شره غلاست وایم. په پیل کې ښاغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه دپاره کېږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دا ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسو که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسو بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامي شرعي حکمونه د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډېر مننه. مولوي رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شر اغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کېږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګ درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کورد کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکن هم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند مېلمه ته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته دستې یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نیوزي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیسته. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ودی بیا یې سلام واچو، د دریم ځل لپاره سلام واچو او زما له طرفه یې جواب تر لاسه نکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وځل په منډه تر دروازې پسرا ووتم او بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکا، او په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وای سلام خو اجازه ده، ما سه اجازه وانه ودی د تعالی طرفه می جواب وانه ودی، نو زه کوسن دن نسو. په اسلام نو کور په کلتور دي مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور دی انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخلي کې کور ته، او قانون هم همداسې وایي کته چې کور ته لاشي کوي نو طبعا یو لازم امر بدر سره یې چې هغه یا بدی حوزه امر یې دیندې مربوط ارګان امر بدر سره یې دی قانون په لحاظ باندې هم لی قانون لپاره هم ته نسې کولای چې د یو چا کور ته همدغه سي به اجازه او دغه به سرپی ورنی نوځي. او په دې وو بوسو حالاتو کې خو بیا بيخي ته دلته خونه دښمن ست، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلک دی، بیا یې خواته د خلک داوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر ولس له طالب سره دی، او نو بیا د کور تلاشي څه معنا لري؟ نو چې له موضوع نه لري ولاړ نسم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي. یو چا کور ته ورځي، کور ته ټولو لو ستر حرم دی، اول ته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازه ته د چا کور ته داخليدلای نه سي، او که داخليږي دا هم له دینی فلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کور ته داخليږي، او هم لا قانوني پلاوه لهره پلاوه دا ناروا دي چې یو چا کور ته یو شخص شخصي حریم ته دغه سي به اجازه نه وځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنن کوي صادق شنواری هم را سره دي. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کوم شرایطو کې باید تلاشي وستي او باندې باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته ساسو تخنیکی کارکونکو ته ډیر قدرمنو معزز او میلمنو تاندر صاحب او اتمر صاحب ته وګوره، د کور په کور تلاشي چې پخوا هم په تیر کال وشوي د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شوه، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډیرو خلکو د دې ارکلی وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوځي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی، هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومی تلاشی ولکه اوس دا هم یو عمومی تلاشی ده. زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری، ولی دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت، یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسونیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولی دا دغه 13 به 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه صحیح او ځکه 315 کې انداسه په 15مه او ځکه 15مه او ځکه، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولید چې دروازه ټکول کېده، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقې ورسري او د بی اجازه نه نوځي ولې ځنې داسې حالات هم پیښ شوي په همدغه اسلامي امارت طالبانو وخت کې چې بې مجاوزه هم نه نوتی دی په کور باندې چاپه هم وال شوی چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی او داسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چا په کور باندې ته مثلا هلته نه نوځي او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته نه نوځي دا هم خپل جرم بلل کیږي ولی بیا هم ځنې ستونزې را پیښې شوي د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې ستونزې را منځته شوي مثلا پخوانی پوځیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریښل شوي یعنې ځنې به دغه سپېخې را منځته شوي لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزاتو یا دریشي او مثلا په داس کسان د څلوېخ کال په 15 کال یا شل کال وظیفې اجرا کړې تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي دای هم تر وېوړې نه یو څه په مشکلات هو او وسم ځینې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته بخوانه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا تختونه دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېرې ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه وسنۍ تالاشي چې زیات فوکس په دې دی زه فکر کوم چې دا یو علت دا دی چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې ځینې داسې عملې کېږي ډېرې وختونه وخت او تیره اونۍ کې هم ته شاید وایې د دې به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک او مشکوکو هغه ځینه تالاشي کوي چې تالاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لاس راشي نو زما په نظر باندې دا ګټې لري تاوان نه لري ولې د خلکو هرکلای هم شته حمایت هم خلک د دې په هرکلای کوي نو کابل ښار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي د حرمتي عزتي ونشي او ډېر ښه ډېر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي
ژوندې اوسې اتمر صاحب تاسو تر اوسه لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي که ګټه لري نو ځینو کسان ولې په کابل غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولې
اصل کې په پرنسيپ کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل موږ خپل کابل کې کورونه باندې د خلک راتل لاسګري صاحبان صاحبان وو لیکن دا وی برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر وو یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي دا خو یو عمومي خبره ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي دوی خو وحشت سره بلد نه دي تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ د هغه په کور باندې د ثقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي د هغوی په زنانه څه تیریږي خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تیلیفونونه لټوئ چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ د هغه په عوض د دې چې تاسو سلا پسې وګرځئ د هغوی البومونه د عکس کوئ تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیډیګانې دلته څه کوي دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی دا ستاسې د شانتن والا دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي اما په پرنسيب کې ټول شي په هر ځی کې شته د تاسو په ټول ځین کې وګوري کا کورټل شي کې کا خپل شخص له شي کې دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څو نه خپه کیږي او نه کوم مشکل پیدا کیږي. دلته خپل رسنۍ دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي، د دوی نه غوښتنه وکړي، د فامیلونو نه د خلکو نه چې دا ګروپونه سره دوی همکاري وکړي.
ډېره مننه ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ. تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو هم دا اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شنوار صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدي وي سیمې کوي دي، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه غنې، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. دی خلکو او دی ولس، دی رعیت او دی حکومت یا دی چارواکو ترمنز یا هغه څوک چې په دې باندې حاکم وي، دی ترمنز یو دی باور فضا موجود دی. دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک دی تا دښمنان او ته دی په باندې حکومت وکي. دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک دی تا مخالفین او ته دی په باندې حکومت وکي. دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک دی لتاس په یو خوا باندې روان، ته دی په بل خوا باندې روان، ته دی په حکومت وکي. نو معمولا چې کله تلاشي را کوټ کوټ تلاشي را مستکی یا هر سړی په هر سړی باندې دی تا شکی او هر چاته دی شک پستر ګوري، دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دی ولست ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی. دا معلومه ده چې دلته یو یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی دی ولست په خوخه باندې نه دی راغلی. که چارواکی دی ولست په خوخه باندې راغلی نو هغه خپل ټول ولست سره دښمنی نه کولای، هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نس کتلای، هغه خطول ولست لزانه نس لري کولای. او په همدغه مخواغه راپورونه ولیدل په کابل کې، نو راپورونه ولیدل یادي خلکو هغه هغه مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل، الته ماشومان دي، الته سیاسري دي، الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولي دلته خو نه خو نه جنگ دی، دا خو نه د جنگ میدان دی، نه د جنگ ډګر دی. ته یو اجازه واخلې، باید ورسې ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول، دا همدغه دی ولس او دی چارواکو یا په اصطلاح دی څوک چې د دوی په باندې حاکم دی یا دخل دی یا ځان ته حاکمان وای، د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بل زیاتیږي. دا اوس زه خصوصا فکر کوم په طالبانو باندې چې کله هغه جګړه را سخته چې چیرته حملې مملې په باندې اوسې دی، ځکه دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دی راغلی، دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه و. په همدې خاطر باندې دوی بیرته په ولس باندې راکېږ دي چې دا په ټول دښمنانی باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه، ولس مظلومی خلک ځپی، ار حکومت ځپی. طالب هم همدغه کار کوي، کله جګړه په باندې سختي یا په کومه لکومې سیمې شکایت ورته وسی، دوی فکر کوي چې بس همدغه زور لار ده او یوازې بل لار نشته. د ټوپک په شپېلې باندې ځکه چې مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلې باندې خلک یل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینوارې. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشي په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
جناب اندر صاحب او اتمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فلنځه کابل کې ما
بل شنور صاحب تاسو आवाज یو څه خراب سوکه نن ځای ته تغییر ورکړي یا ک نغوږی کاروي غوږی استه کی نو کې داسې आवाज مور سره سم سیمه ربني
اوس صحیح شو आवाज صحیح شو
اوس به هیڅ سم سمه
نو به جناب اتمر صاحب او اندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې نو خلق په دې کې ډیر زیات خوشاله دي دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشی باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعهتونو طرف از فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکې ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشی به نتیجه ده دا بیا نتیجه نه ورکی ولی دا په دې معنا نه ده چې مثلا یو منطقه یا حوزه ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارت لخوا طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سر ګولیدل شي خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم د یو تیر کال هم د ښه نتیجه ورکړی او ډیر د دې ارکلای شو او ډیر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر خم مثبت تاثیر کړی په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر ښه اغیزې کړی دنو بنان خلک خوشاله دي خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري د دې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس ده یا نظامی کس و پخواه چه اغا اوس مثلا نظامی نده یا ملکی ده اینو داغ سر تجهیزات چه که داغ سر مثلا دست مشکوک آشنا اجناس و آشیات چه که اینو ترکم ده پوری لیدل شوی ده تلاشی خو پروس کال هم و نو دا کم کسانو چه منگه تویلی او یا هم منگه کور هم تلاشی شو تو تو واره ولی په ډیر خب اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایما ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشی وکړه بخنه حقوقته اته هم زیاتو موارد کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړي کني درو کار شید لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ساو کې اخلي او کچیر ته چې لاس سره هم نوړي هم دی او کې اخلي او اسناد اخلي نو په دې دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفید ده په خو هم د تلاشیانه کې دی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې پاغه زینو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغه تلاشی وکي او دغه
مننه شنوار صاحب نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي و وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځانه سره بیایي دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي
اوس وخت کې خصوص په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنوي کې چې مونږ دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا طبیعي دی چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسو په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې زور کور ته ننوزي او په خپل سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپله چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي به داسې ویستل په سړک باندې یو
بله حتمر صاحب ستاسو آواز زنه اورم شغل اندړ تاسو ترزو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي مېرمن
یو خلومړی د لشنوار صاحب نه هیله کومه سید الته مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکي یا لیک تر لیک وای چې دا تلاشی مناسب نه ده هم هغه زورول کیږي زه دغه اساساتونه در کومه خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې گلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنوار صاحب وايي چې هڅه ګولې گلزار دی او خلک ډیر ځنې خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي اول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي، د پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي؟ بل څه ورسره ګرځي، ولې ورسره ګرځي؟ حقیقت کې اصلا دغه ټوله کیسه له لویه سره خرابه ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره یوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده. دلته جدي پوښتنه باید ونه سي چې څه باید وسي. دا باید وسي چې اصلا طالب باید ولس ته مراجعه وکړي، طالب باید دغه د کوم استبداد سي پیل کړی دی، دغه کوم نظام سي، یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت دی که هر څه دی، دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي، ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي، همیشه داسې فکر نه سي. او د طالب همیشه هم داسې دی، ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولس په خوخه باندې رامنځته نه سي، همیشه به همدغه حالت دا کار یو هر څوک کې هر څوک راځي هغه به همدغه حالت ولس په کې زوريږي او ولس په همدغه ستلاش کېږي. او څوک سي وایي سي حالت ډېر ښه دی او هیڅوک دغه مشکل نه لري، دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي دا تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی، خو همدغه وجه د خلک شکایت کوي.
ډېر مننه. 25 دقیقه بحث مول آزادی رادیو واوریدنن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خبرې وکړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي اکسل عمل شو ولی میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوی رحمت الله اندړ، د مسایلو شنونکي صادق شنواری او د پانتون استاد محمد